لاین خبرونه هم د شاهین بنیرینه واورېدل. اورېدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیسي خپرونې د مشال رېډیویي مجلې. دا خپرونه نجیب عامر جوړه کړې ده او نن په تکراري بڼه خپرېږي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیویي مجله د کلتوري هلو ځلو اونیزه خپرونه.
د مشال رادیوی مجلې په لومړۍ غنه کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. د خبرونه با سر له همدې ونی د هرې سه شنبه یا نهې په ورځ په درینیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ. دا پښتونخوا حکومت پیښور کې د راج کپور د حویلۍ دورانولو مخنیوی کړی.
قانون د انټیکویټی ایکټ هغه مطابق 75 سال تم بلډینګ وی یا ساری قدیمه وی هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو ورانه کې قانون خلاف ورزی ده کې باټه جرم لاس کړی.
سید شاه سعود سره دغه په شاعرۍ غږیدلی یو. میناوال وایي هغه یو فلسفي شاعر دی.
نو دا خو د خلکو خوښه ده چې ما ته څه وایي. زه خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته. د خلکو مینه ده، د مینې نه یې وایي راته.
له خبریال شاعر او لیکوال طالب منګل نه به واورئ چې سپوږمۍ ولې ژاړي.
له ماشومتوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه. اوس مهال د شعرونو یوه ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي.
په غلنۍ کې د دوو نوو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کاره کو.
امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې دې کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی. خدا غو د امن د پاره داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغتنګ نشي.
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د دې تر څنګ مو نور ډیر خواږه هم په تاسو پیرزو دي. دا اوریدو لپاره را سره اوسئ. بیا هم د مشال رادیوی مجلې لومړی غنې ته خراشه. تاسو به هر اونۍ په همدې وخت دغه خبرونه اورئ. دا یو بل او نوی هڅه چې په ترڅ کې موږ غواړو د پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کړو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د یوې برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په څه ناڅه شکل د خپل کلتور ساتندویه پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملې دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خپرونه پیل کړې ده. په دې خپرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو. اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. خو دا خپرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لرئ نو دا خپرونه خامخا واورئ. ډیر څه به پکې عمومی بیا ونه وایئ چې خبر نو. په سر کې پامیر ساحل ته غوږ شئ چې د غونې فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پیښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حاله نه ورکوي ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پیښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پیښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه ونې کې د مومندو په غلنې کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې د رحم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ ژبه شاعر حبیب الله زړسوان شینواری د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینه کې څو لسیزې وړاندې زیږیدلی و. د پخوانۍ چیکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تېره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېښې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک تر څنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو درې ټولګې او یو ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپورۍ ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره سایه بللې ده. د ملکان د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایډوکیټ د دې ادبي تنظیم سرپرست، بخت روان عمرخیل چیرمین، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکان مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ زلغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړي لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر او په افغانستان کې یو شمیر نورو ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلي لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کره او په تول پوره ګڼلې دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ څانګې په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتوی راج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمي نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتوی راج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو اثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک دا حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د اثر قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته وویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 50 کالو نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازته د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی پرې کار ودرولې دي. کور گیر چاپیرا اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دې په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظ وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دی نو ټول پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو اوسنو رواج دلته دا دغه کور دی، دا د اربس کور و، دلته هغې شاته دا سونو تبیلم وه، اوس پکې چې دی نو دا کبات پلازه جوړ شوی ده، دلته دی اسکول کې د دیو مندروم او د پرتوی راج دا کور چې دی دا بالکل هم په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته دې خاص کر توجه ورکړي شي، دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نښه ده.
بلخوا د دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده. دوی په 1901 اویایم کې دا اخیستی وه، خو ولې موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسولی دی، او د ګاونډ خلک دوی له راغلي وو او ورته یې ویلي وو چې د زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او ګیر چاپیره آبادۍ ته لویه خطره ده، او باید یا خود د دې مرمت وکړي او یا یې لري کړي، ځکه پکې دوی د نړولو نه بلکې د مرمت کار شروع کړي. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د آثار قدیمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي، چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان عرف دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي، ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل.
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي، او په پښتو شاعرۍ کې لږو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده، خو ځینې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي. دوی د شعر د پنځولو پر مهال ښایي په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه باندې فلسفه کارولې وي. د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده، او په شاعرۍ یې د ځان پوهولو لپاره ضروري ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي. په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپله شاعرۍ کې نغښتي دي. موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو. نو سعود صاحب، ستاسو په شعر باندې خبرې کو، ډیر خلک وی وی شاه سعود فلسفي شاعر دی، تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاري؟
نو دا خو د خلکو خوښه ده چې ما ته څه وایي، زه خو خپل نوم ځان باندې، ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته، د خلکو مینه ده، د مینې نه یې وایي راته.
صحیح. سعود صاحب خو خلق وای چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا په هنتون کې ممدغه زده کړې کړي، نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم ده؟
نو دا خپل ځان خو چاته نخ کاری خپل لکه آینه تاجت کاری د شاعر آینه خلک وی چې زما مطالعه ورته شاته چې کوم زما ذهن کې پرته دا غور ته زما شعر کې ښکاري، نو حتما به وی رښتیا به وای.
رښتیا وای ځکه چې ګلاب ته د خپل خایس اندازه نه کیږي.
دغه صدا خو فلسفه په رښتیا ما لوستي پکې مکتبي لرم، هغې نه پس ته مې هم کتابونه لوستي، خوښه مې هم ده، ګرانه ده راته.
شاه سعود صاحب کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه، چې څه مخې ته راغله څه ذهن کې راوورېده هماغه به په پاڼه باندې لیکل کېږي؟
نه، موضوع مهمه نه ده. زما په خیال چې کیفیت مهم ده، یو کیفیت سړی احساس کړي چې اوس د لیکلو وړ یم، داسې لیکلو ته کښېني. زه خو اکثره یوه لکیره ولیکمه، یوه مصره ولیکمه، نور یې هغه ځان پسې خپله سازوي، بیا زه شعر نه لیکمه. لکه چې شعر لګیا یي ما لیکي که نه، دغه رقم یو احساس لرم.
صحیح. شاه سعود صاحب، زمانه بدلیږي، په شعر کې هم نوی والی راځي، په پښتو شعر کې نوی والی وینئ؟ تاسو د خپل شعر په اړه خپله به څنګه قضاوت وکړئ؟ خپل شعر کې نوی والی وینئ که نه وینئ؟ شاوخوا د نورو شاعرانو په شعرونو کې څه نوی احساسوئ؟
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي، زما خو خپله دغه نظر دی. هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وي، لږ ورته نورو شاعرانو نه لږ بل رنگ وینم، او نور شاعرانو هم د ځان نه لږ بل رنگ وینم، د تیرو شاعرانو نه بل رنگ وینم. پیمانه زموږ د شعر پیمانه نقد دی، او لمبه د مرغه داسې ستر نقادان نه لرو په شعر کې. که لرو یم هغه تش نقادان نه دي، بیا نورو سیزونو کې هم داسې کار کوي لکه څوک کیسه لیکي، څوک شعر لیکي، خپله ورسره د نقد مطالعه هم لري. خو دغه پیمانه د باندې ناپ کېږي. زما خپل نظر چې اوسني کم شاعران زه په فیسبوک کې وینم، یو څه کتابونه یې لولم، نو ډېر امکانات لري، بې حده بې شماره امکانات لري، او راتلونکی وخت په دغه ښایي بیا چې دوی خپل امکانات ترسره کړي او هدف پورې ورسي، یعنی دوی نه پس په زمانه چې کومه ده هغه به بیا دغه فیصله کوي چې د دوی شعر د تېرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی.
سعود صاحب، تاسو مخکې د فیسبوک یادونه وکړه، تاسو هم په فیسبوک کې یو شاعر فیسبوک څنګه استعمالولی شي؟ د یو شاعر لپاره ګټور دی فیسبوک، تاوان ورته رسوي؟ څنګه باید استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر؟
دواړه اړخ لري کنه. یو اړخ دا ما ملګری وو دلته پېښور کې را سره، بیا هغه وطن ته لاړل، زه هلته تللی نه شم، هغې دلته راځي نه، نو منځ کې داسې سره ورک وو. خو دا فیسبوک په برکت مې بیا وموندل، رانه چاپېره وي اوس لکه بېخي چې د هغې په منځ کې ناست یم، داسې احساسوم. شعرونه پورته کوم، خلک پرې نظرونه راکوي، راته ډاډګرنه راکوي، څوک پرې نقد کوي، لاره راته وښایي. دغه ټول شیان ورسره تړلي دي، او دا ټول له ګټې دي. مشاعره کې تش شاعران راغونډ وي که نه، شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کړي، هغې شعر سره علاقه لري، پرې باندې نظر ورکړي. دلته داسې خلک وي چې هغې په شعر نه پوهېږي، بس هغه یعنی هغسې نه وي چې څنګه مشاعره کې راټول خلک وي. دلته خو د ژوند هر برخې خلک موجود وي، او ټول در سره ملګري وي، د هغې نظرونه هم ستا په وړاندې راځي. نو پکې کله کله سړی داسې بلاریم کې، کله بې ځایه تعریفو کې خلک ستاینه وکړي، کله بې ځایه نقد وکړي، داسې دغه بیا ښه اړخ نه دی.
سماده. او سعود صاحب، اخیری کتاب مو چې چاپ شوی دی، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
درد مرا نږدې کېږه دا نامه یې ده، او تیر کال لکه چې چاپ شوی او اسد دانش چاپ کړی دی، او شته هغه سره هم شته، خور کړی هم دی.
او دا مسویمه شعري مجموعه وه سعود صاحب؟
دا مې شپږمه شعري مجموعه وه.
صحیح ده. او سعود صاحب، نو د خبرونه په دې برخه کې به تاسو نه یو غزل واورو، د مشال رادیو اوریدونکي به ترې خوند واخلي.
ولې نه، په سترګو خو که زه نظم ووایم درته د غزل په دې.
بالکل، نظم به واورو.
سمه ده. د نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم. کله چې تا سره خبرې کوم، علمي بیان ته پکې نه ګورم، علامتونه پکې نه کاروم، د هنر زیان ته پکې نه ګورم، پکې مې مخې ته ډېری پراته وي، زه پکې چاڼو انتخاب نه کوم، لپه ترې ډکه کړم او در یې کړم، لکه د نظم یې حساب نه کوم. خو ته په دغه کیسه نه پوهېږې، ما نه غزل غواړې، سندرې غواړې، په کافیو مې آزادي قتلوې، رانه رسمي شان ته خبري غواړي ما چې زما خوخه ته نه پرېګ دینو بیا محبت در سره څنګه وکړم د خپل غزل په شان ته نه يم از منافقت تر سره څنګه وکړم
د مومندو ایجنسی په غلنې کې د دوه تازه چاپ شو شعري کتابونو مخکته نه وشوه. یو شعري مجموعه در همشیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې، او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي. پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتنې سیمې جنگونو ځپلې، نو ځکه په تازه چاپ شو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کیسه راخیستل شوې ده. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال راکوي.
دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې در همشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی، ور باندې ډېر مقالې وویل شوې. دغه محفل کې حیران مومن هم ناستو او مشال ریډیو ته وویل،
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعري و دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو. اوسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو، یا په کومه جامه وشو، په کوم نوم وشو، په کومو کومو قباګانو کې وشو، هغه علامتونه راخلي، هغه ټکي راخلي، او هغه خبره پکې کوي چې ستاسو لپاره دا روغه ده، دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر دی هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وایي چې دا د اوسني پښتون شاعر لوی کمال دی چې کلام یې د پیغلې د حسن د تعریف نه وویس او د ښه ژوند تیرولو اړخته یې راواړاوه.
که تاسو دغه دوه چاپ شوي کتابونو ته وګورئ، د هغې د دواړو د نومونو نه بریښي، امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې، دې کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی، خو د هغوی د خپل احساساتو، د هغوی د فکر، د هغه د نظریې او د امن دپاره د هغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې که دغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې به هغه تنګ نشي.
سید احمد صافی وایي چې هغوی کله هم د پاکستان په کتابونو، میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یو چا د مفاد دپاره لیکل شوی وي، حقیقت همیشه له پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروت دی او تو ګولې یې په اور، بلکې دا سینه فضول دي، فضولیات دي. زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډېر غټ سازش دی، او د دې سازش مخنیوی به همدغه شاعران په خپلو شعرونو کې او دا قام ته ډېر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي، سحر مې جنازې لرازي، زه د خپل کلي د مولا کیسه به څه ولیکم. بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کوره شر نه وي وتلی، نړۍ به په قلار نه وي، هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د مهمندو باجوړ مردان چارسدي او د پېښور نه راغلي میلمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل، او هم په دغه چاپ شوي کتابونو تبصرې وکړې.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تورتمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزله رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوږمۍ ژاړي، د انسان په زړه څه تېرېږي؟ د خوست ځوان شاعر، لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسیږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلم او د نړۍ ته مې سترګې پرانستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې، بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم، خو اوس مهال مې وظیفه د غرخ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په فکولټی لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو کلمونو سره مینه وه. خو شعر مې نشو لیکلی، او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه، خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله، او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې، چې سپوږمۍ ژاړي نومیږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي، او یو بله نچاپ ټولګه هم د شیر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بېلابېلې لیکنې لیکلي دي او خورې ورې لیکنې دي، او یو پکې
نول دی چې هغه چاپ شوی دی، دوه پیغلې نومیږي، همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي، او انشاءالله چې تمه لرمه په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی: لتانه بیا هیر شوی دی کاته په دیواله، لتانه بیا هیر شوی دی کاته په دیواله، ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، راتلې مې د کوټې منستا اوبه په دیواله، لمحې بربادومه دیوی ورکه جیلخانی، لمحې بربادومه دیوی ورکه جیلخانی، او با سملوینو سرا زړه په دیواله، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغسې ویده په دیواله، بندې دی په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، بندې دی په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، روان دی د چا سترګو ته رانجه په دیواله، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، پیاغې ګره تاو کړې ده ړانده په دیواله، لتانه بیا هیر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله.
د مشال رادیو ګلونو اوریدونکو مجله مو واورېده. که څه تبصره پرې کول غواړئ په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420211420. ستاسو ځینو پیغامونو ته به په بله خپرونه کې ځای ورکوو. تر بلې مجلې، لوی الله مو مل.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی، دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.